د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخیم د ایوی بجې په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. له ایوی څخه تر ایوی نیمې پورې تاسو ته بېلابېل رپورټونه وړاندې کوو. په دې کې په روزمره حالاتو باندې بېلابېل خبری رپورټونه شامل دي. او په بټپاتې نیمه ګنټه کې به تاسو اونیزه خبرونه د مشال مجله اور هله د چې تاسو را سره د غړې تر اخره پورې پاتې شئ. چې غړې په سر کې به له ګلای څخه خبرونه وکړي.
دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وای د مشرف فرزت د غداری مقدمی پر چکولو د وجې له خپل څوکۍ لټول شوی دی. هند په پاکستان تور پورې کړی چې هندي وګړي کلبوشن یادو کورنۍ سره په اسلام آباد کې خپل سلوک کوي د شوی او اروپایي ټولنې د روسیې په صدارتي کارکوونکو کې د اپوزیشن سیاستوال باندې بندیز پریکړه غندلې. اوس د خبرونو تفصیل. دا پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي چې د دوی کمپاین د عدلي پر ضد نه بلکې د انصاف د بحالۍ لپاره دی. پرون په لاهور کې د ګوند سوشل میډیا کنوینشن ته په وینا کې نوموړي تور پورې کړ چې مسلم لیگ نون د فوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد د آئین ماتولو مقدمه درج کړې وه چې په غبرګون کې یې د وزیر اعظمۍ له څوکۍ لرې کړل شو. د نواز شریف وینا وه چې د مشرف کیس فیصله تر دې دمه نه ده شوې
اور وہ مقدمہ ابھی چل رہا ہے لیکن اس
مقدمہ پر عدالت کے روانہ دا خود حق مقدمے فیصلہ یہ نہ دکڑی. د نواز شریف فیصلہ خو پیوسو میاشتو کی نہ بلکہ پیوسو انو کی وکڑا. خود مشرف فیصلہ نہ دشوی خو اس با فیصلہ کی گی
ہوگا انشاءاللہ.
نواز شریف زیادہ کر چی عدالتونو د فوزی واکمنو غیر آئینی اقدامات تا قانونی تحفظ هم ورکړی دی. پرون د پاکستان وفاقي کابینه د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د قومي عملداري کمیټې جوړولو منظوري ورکړې ده. له وزیر اعظم دفتر خبر شوی بیان کې ویلي شوی چې د لوړې کچې کمیټې کې به د دفاع وزیر په ګډون نور لوړ پوری چارواکي هم شامل وي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کابینې غونډې د حج پالیسۍ په ګډون د نورو منصوبو منظوري هم ورکړه. په غونډه کې د اقتصادي رابطه کمیټې او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د غونډو پریکړو توثیق هم وکړ. د پاکستان احتساب قومی ادارې نائب چیئرمین په پاناما او برټش ورجن آیلند کې جوړې د 1415 دیش پاکستانیانو آف شور کمپنیو یعنی بهر هیوادونو کې کمپنیانو په اړه د پلټونو حکم ورکړی دی. د نه پورز د نائب لخوا جاری شوی خبر پاڼې کې ویل شوی چې دا پریکړه د نائب چیئرمین جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې په غونډه کې شوې. په خبر پاڼې کې ویل شوی چې د نائب چیئرمین د 1415 دیش پاکستانیانو د آف شور کمپنیانو د پلټونو نه علاوه ایف بی آر مرکزی بانک سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن او ایف آئی اے ته د دوی د کمپنیانو د معلوماتو ترلاسه کولو هدایت هم ورکړی دی. هند د پاکستان لورې د هندي وګړي کلبوژن یادو کورنۍ سره رویه غندلې ده. ویلي دي چې د اسلام آباد د سفر پر مهال ورسره ښه چلند نه دی شوی. پاکستان دا تورونه بې بنیاده ګرځولي دي. د هند حکومت د پاکستاني چارواکي په دې تورن کړي چې د کلبوژن یادوف میرمنې سپلی او نور شوزونه نه دي واپس کړي. کلبوژن یادوف ته په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا ورول شوې ده. د دسمبر په 15مه د کلبوژن میرمن او مور نوموړي سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړ. د هند د بارنو چارو وزارت وایند رویش کمار ویل چې د کلبوژن یادوف کورنۍ سره ښه سلوک نه دی شوی. د نوموړي په خبره پاکستاني رسنیو ته اجازه ورکړل شوې وه چې کورنۍ سره خبرې وکړي خو هغوی ورسره ښه چلند ونه کړ. د پاکستان د بارونو چارو وزارت دغه تورونه رد کړي او دای به بنیاد بللی دی. پاکستان وای کلبوشن یادوف د خپل جرم اعتراف کړی دی چې هند حکومت ورته په بلوچستان صوبه کې د جاسوسۍ او د نورو کارونو دنده ورکړې وه خو هند وای کلبوشن یادوف بې ګناه دی. نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو لسم تلین مانځل کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د بینظیر لسم تلین په مناسبت په پیغام کې ویلي دي چې بینظیر بھٹو د هغو عناصرو پر ضد جګړه کوله چې د مذهب په نامه یې هیواد د یرغمال کولو کوشش کاو. آصف علي زرداری ویل چې بینظیر بھٹو په پاکستان کې جمهوریت ته وده ورکړې وه او پیپلز ګوند د دې لپاره ډېرې قرباني ورکړې دي. بینظیر بھٹو دوه واري د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی وه. بینظیر بھٹو د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف په وخت کې جلا وطن شوه او د 2001 کال اکتوبر په میاشت کې هیواد ته ستنه شوه. بینظیر بھٹو د 2001 کال د دسمبر په 20مه د راولپنډي په لیاقت باغ کې د جلسې وروسته په ځانمرګي برید کې وژل شوه. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د اروپای ټولنې د بارونو چارو پالیسۍ مشرې د روسیې ولسمشریزو ټاکنو کې په اپوزیشن سیاستوال الکسی ناولینی بندیز د هغه غیوا جمهوریت لپاره زیان بلل دي. د اروپای ټولنې د بارونو چارو پالیسۍ مشرې فدریکا مغیر نیوایان د وای الکسی له انتخاباتو منع کول د روسیې په سیاسي کثرت او جمهوري ټاکنو لپاره امکاناتو په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. نوموړي دا بیان تر هغه یو ورځ وروسته ورکړی چې روسیې انتخاباتو مرکزی کمیسیون د دسمبر په 15مه په رسمي توګه په الکسی بندیز ولګو چې په صدارتي ټاکنو کې برخه نشي اخیستی. د روسیې ولسمشریز انتخابات د مارچ په 8مه کیږي او موجوده ولسمشر ولادیمیر پوتن د آزاد کاندید په توګه په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. د روس د دفاع وزیر سرګی سوګو وای په شام کې د دایمي فوزي اډو جوړولې پیل کړي. دا فوزي اډې به د شام په ترتوس او الزاقیه کې وي. په دې کې یو بهري او بل هوایي اډه شامل ده. د روس د دفاع وزیر پرون ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیروني د فوزي اډو د ودانې او د کارکونکو ګمارلو منځوري ورکړې و. نو موږ زیاته کړه چې د منځوري روس په هغه هیواد کې د دایمي سرتیرو ډلو جوړولو کار هم شروع کړل شوی دی. روسي خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو د استرالیا او انګلند ترمنځ د ایشز سیریز سلورم ټیسټ لوبه په میلبرن کې روانه ده. نن د لوبې دیمه ورځ ده. استرالیا د ټاس ګټلو وروسته په لومړي بیټنګ کې 320 رنزونه جوړ کړل. انګلند لوبډلې د دې په جواب کې تر اوسه پورې د دوه لوبغاړو په زیان 102 ویني منډي جوړې کړې دي. تر دې مخکې د ایشز سیریز درې لوبې استرالیا ګټلې او سیریز یې په خپل نوم کړې ده. دا د مشال اړې خبرونه اوس له اسلام آباد د مشال اړې خبريالي رابعه اکرم خان د موسم حال او د کرنسي به یو
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.11 روپۍ خرڅې کیږي او په 1.11 روپۍ ولس پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.13 روپۍ او 1.30 پیسې او په 1.30 روپۍ او 1.50 پیسې. یو پاونډ په 1.46 روپۍ او په 1.46 روپۍ او 1.50 پیسې. یو ریال په 1.10 روپۍ او 1.50 پیسې او په 1.10 روپۍ او 1.50 پیسې. یو درهم 1.10 روپۍ او 1.50 پیسې خرڅې کیږي او په 1.10 روپۍ او 1.50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ یو روپۍ 1.50 پیسې او په 1.85 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 344 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 500 او زیات نه زیات 14 بنو کې سلور او 22 او په کوټه کې 1 او 22 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مزمګلا همکاران اوریدل په دې غړې کې بعد نور ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل د وزیر اعظم له چوکۍ لری شوه نواز شریف پر عدلی د تنقید پر لړ کې وایي چې عدالت ورسره د پوزي ډیکټیټر پرویز مشرف د کیس په نسبت امتیازي سلوک کړی دی.
جب مشرف نے ہماری حکومت توڑی مجھے جلاوطن کیا یہ جو میرے خلاف فیصلہ آیا ہے.
دا شمالی وزیرستان رزمک خلق وائی دا وطن کارڈ دو دوی لپارا وقت ختم شوے دے پکار دے چی حکومتی ورلا نوے کی
سمکان نہ بغیر حصہ کچھ نشی تلائی گردی رغزی چیک پوز بندے ڈنگین بندے او پو دمڈیل بندے پدا بندے دن پرزدیر
په مشال مجله کې به په بلوچستان کې د ادبی هلوزلو په اړه واورئ.
ادمی رشید کوم چې مطلی له کور نه راوتای هغه بیا راځي چې موږ سره په دې ادبی مجلس کې ښه نه فایده.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسئ. مشال ریډیو اوریدونکو د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف پر عدلیه نیوکو ته دوام ورکړی. وایي د 13 جولای میاشتې په 23مه نیټه د عدالت لخوا د وزیر اعظم له چوکۍ څخه د هغه لرې کول په انصاف ولاړه پریکړه نه وه. نوموړي وویل عدلیه د هغه خلاف ډېر ژر فیصله واوروله خو د پخواني پوځي امیر یا ډیکټیټر پرویز مشرف کیس کې لا هم پریکړه نه ده شوې. پرون په ماډل ټاون کې وی جلسی ته د نوموړي د کړو دغه خبرو تفصیل له رفعت انجم څخه خبرو.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلی دی چې د دوی کمباین د ادري پر ضد نه بلکې د انصاف د بحاله لپاره دی. پرون په لاهور کې د ګوند سوشل میډیا کنونشن ته په وینا کې نوموړي تور پورې کړو چې مسلم لیگ نون د پوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد د آئین ماتولو مقدمه درج کړې وه چې په غبرګون کې یې د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړی شو. د نواز شریف نه و چې د مشرف کیس فیصله لا تر دې دمه نه ده شوی.
د هغه مقدمه په عدالت کې روانه ده، خو د هغې مقدمې فیصله یې نه ده کړې. د نواز شریف فیصله خو یې په میاشتو کې نه بلکې په څو اونو کې وکړه، خو د مشرف فیصله نه ده شوې، خو اوس به فیصله کیږي.
نواز شریف زیاته کړه چې عدالتونو د پوځي واکمنو غیر آئینی اقداماتو ته قانوني تحفظ ورکړی و. په پانما فیصلې تنقید کولو پر وخت نواز شریف وویل چې د هغه د فیصلې پس په ملک کې د ترقۍ کارونه ټپ ولاړ دي او د پاکستان معیشت ته زیان رسېدلی دی. د نواز شریف وینا وه چې هغه خپلې ټولې احساسې ښکاره کړې دي، خو د زوی نه اخیستونکې تنخواه د هغه اساسه وګرځولی شوه. نوموړی چې هغه به د عدالت فیصله هله منلې وه چې په هغه د درغلو یو هم تور ثابت شوی وی، خو په هغه د لسو روپو کرپشن هم نه دی ثابت کړی شوی او د نااهله کولو لپاره یو سازش شوی دی.
د عمران خان په اړه خدا وایي چې 15 کاله وروسته به نه ځي، یوازې د 15 کالو حساب کتاب به یې کوي، خو زما په کیس کې د تیرو 50 کالو ریکارډ راوباسي. خو زه به دا معامله داسې نه پرېږدم. دوه مخیزه پالیسي به نه چلی او نه به دا ناانصافي کیږي. زه په یو خیالي تنخواه نه اخیستو لرې کړی شوم، خو یو تن څوک چې خپل جرم مني د هغې باوجود عدالت هغه خوشی کوي.
د زیاته کړه چې دا د هغه د نااهله مسله نه بلکې دا د قانون او دائن د نااهله مسله ده او د دې فیصله به ولس کوي، او هیله ده چې ولس به د انصاف فیصله کوي او په راتلونکي 2023 انتخاباتو کې به د مسلم لیگ نون په حق کې ووټ اچوي. نواز شریف زیاته کړه چې په پاکستان کې داسې فیصله کیږي چېرته چې د ځینو خلکو آفشور کمپنۍ حرامې او د ځینو حلالې ګرځول کیږي، د یو کورنۍ پر ضد جایټي جوړیږي او په دې کې ککړ د نورو کسانو خلاف هیڅ کاروایی نه کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو
دا شورو دروازه
اونیس پروگرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
دا مشال رادیوی مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
دا کرخه په غاړه
په دوانی مباجو
دا نړی رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
دا مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کیږي. د پاکستان وفاقي کابینې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د قومي عملداري کمیټې جوړولو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه پرون د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د لوړې کچې دا کمیټې وه د پټا اصلاحاتو عملي کولو حتمی مسوده جوړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان درکوي.
د پاکستان وفاقي کابینه وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه جوړه کړې شوې کمیټه به د قومي عمل درآمد کمیټې په نوم کار کوي. دا فیصله تیره شپه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینه غونډه کې وشوه. له پاکستان وزیر اعظم هاوس څخه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې د قومي عمل درآمد په دې اعلی سطحي کمیټې کې د دفاع وزیر او د پېښور کور کمانډر هم شامل کړي شوی دی. د اعلی سطحي دا کمیټې به ټول برخه لرونکي په اعتماد کې اخلي او په فاټا اصلاحاتو د عمل درآمد حتمي مسوده به جوړوي. د سیفران وزیر مملکت غالب خان وایي چې په راتلونکي 8 جنوري شروع کیدونکې د قومي اسمبلی په غونډه کې به د فاټا اصلاحاتو بل وړاندې کیږي. غالب خان وایي چې په دې کمیټې کې به د اعلی سطحي چارواکو ګډون سره فاټا اصلاحاتو لپاره نور تیزی سره کار وکړي شي.
نور خو په دې باندې ډېر لوی کار شوی او الحمدلله بالکل مکمل شوی دی. نو یو خلک په دې کې دا دی چې پکې کې انزمام چې دی کنه دیتا مونږ یو ټایم فریم ورک کړی دی. نو په هغه کې مونږ دا وایو چې دې کې چې پکې سی ایم نومنجي په هغه کې ضروري وي کنه، او بل دې مونږ عسکری قیادت چلائی کا نا آگا ہم پا جائے کہ حقیقت کے ڈیرا دلچسپی والی اور پفاٹا کے نان جدید ڈیر لوئی کردار دائی ندا لکمونگا مختلف ٹولے پلٹائی نمائندگی چپکی ہوئی دے مونگا دے پاک آرمی ہاں ہم پکی ہوئی کا نا ندا ڈر خا پاجے کے میسج با ملک دے پارا ہاں
د وفاقي کابینې لخوا دا پرمختګ په داسې وخت کې کیږي چې قبایلي سیمې خیبر پختونخوا سره زم کولو په اړه په ولسی او سیاسي کچ غوښتنه کې زیاتوالی مخې ته راغلی. د قبایلي سیمې نه د سینټ غړي سجاد توري وایي چې د فاټا اصلاحاتو عملي کېدل ورته مشکل ښکاري.
نو د دې اړتیا نورې ته وګورو کده دوره زیات ویل وی چې د خپلې کابینې و کمیټې جوړه کا او هغه کمیټې به امپلیمنټیشن کمیټې وته نومې وته ورکو. خو زوری نه ده سدی باندې موږ سره ټول متفق وو چې دای شي دي کله چې ځنه سيزونه کې چولي وي څنګه اختیار نه بتارې بیا بس
تیرونه د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي وو چې حکومت له خوا د فاټا په معاملې به نورې مشورې کیږي خو دې سره سم ددا هم ویلي وو چې د دوی حکومت به د فاټا اصلاحاتي عمل پیلوي او هم دوی به سر ته رسوي واضح دي چې هم تیرونه په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتي بل نه وړاندې کولو له وجې مخالف ډلو احتجاج کړی وو وفاقي کابینې د سخت کال په مارچ میاشت کې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه خو لا تر اوسه پرې کاروایي نه ده شوې فاټا خیبر پختونخوا کې شاملولو په اړه جمعیت علماء اسلام فی ډله او پختونخوا ملي عوامي ګوند تحفظات لري او وایي چې د فاټا ولس نه د هر قسمه بدلون په اړه پوښتنه وکړی شي بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند فاټا اصلاحات په قومي اسمبلی کې نه راوړلو په اړه د حکومت پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د رابعه اکرم خان رپورټ مور د پام دی اړوند د تاسو ته یو بل رپورټ دراورو د فاټا د ځوانانو جرګې لوري په مختلفو سیمو کې د قبایلي سیمو خبر پختونخوا سره شاملول لپاره یو کمپاین روان دی په دې کمپاین کې دوی کوشش کوي چې په مختلفو ځایونو کې د خلکو امضاګانې یا لاسلیکونه یا سیگنیچرز راټول کی او په دې طریقه پر حکومت فشار واچي چې خیبر پختونخوا سره قبایلی سیمې شامل کی دغه کمپاین کسان کوټه ته هم پرون ورغلی وو چې په اړه د ایوب ترین رپورټر
د هیواد د نور برخ پړول د کوټ پرس کلب مخ ته هم د پاټا د ځوانانو د جرګې لوري قبایلی سیم په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په خاطر تیر ورځ یو دستخطي کمپاین وسو په دې کمپاین کې زیاتره خلکو پاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو حمایت وکړي پر دې مهال د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو د کمپاین حمایت کولو پر وخت د حکومت بلوچستان ویاند انوار الله کاکړ وویل په نړۍ کې چې چیرې هم ځوانانو کم تاریخ پیل کړی دی هغه د کامیابۍ سره مخامخ سوی دی
دا زم کې دل په یو صوبه کې انتظامی طور نه د دې سره د یو تاریخی شناخت تعلق دی نو پښتانه به صرف قبایل نه پښتانه خو ډیر خواره دي په افغانستان کې هم پراته دي په سنټرل ایشیا کې هم څه پراته دي په یورپ کې هم پراته دي په کینیډا کې هم پراته دي نو سبا به موږ بیا په کینیډا کې هم پښتونستان جوړو دا انتظامی امور دي دی ته پکار دا دی چې په ایڈمنسٹریټیو اینګل وکتل سي په انتظامی اینګل وکتل د فاټا چې څنګه ځوانان دي او خلک د اکثریتي دا غواړي چې دوی له خبر پښتونخوا سره بل یواله وکي د دوی خپل صوبایي اسمبلی کې نمائندګي راسي د دوی په قومي اسمبلی کې ورسره کوم نمائندګي راسي
د کمپاین کامیابی لپاره د سویلي وزیرستان څخه راغلي د فاټا د ځوانانو د جرګې وغړي عمر وزیر و مشالې دی ته وویل چې د کمپاین په کامیابی کې د بلوچستان ولس لوی کومک کړی دی
دلته چې ځکه راغلم نو د کسان نو هغه بس راتلل او قافله جوړول او په دې شیانو باندې ساين کول نو
شاغلی وزیر د پاکستان د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ولس د رای د احترام په خاطر ژر تر ژره د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو اعلان وکړي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د احتساب قومي اداري یا نیب چیرمن په پاناما او برټش ورجن آیلند کې جوړې د 415 پاکستانانو د افشور کمپنیو په باره کې د فوري پلټنو حکم کړی دی یا د دوی چې د پاناما اسنادو له وجې په پخواني وزیر اعظم نواز شریف سپریم کورټ کې مقدمه چلیدلې وه او په دې اړه پوښتنې راپورته شوې چې ولې عدالتونه او یا هم د احتساب قومي اداره دا غنورو پاکستانانو په اړه پلټنې نه کوي چې افشور کمپنیانې یا له هېواد بهر کمپنیانې لري په اړه د احمد الله رپورټ ورو
د نهه په ورځ د نیب لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نیب چیرمین جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې غونډه وشوه او نوموړي د معاملې نوټس په اخستو سره د ټولو پر ضد د کاروایی کولو حکم ورکړو په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نیب چیرمین د 415 پاکستانیانو د آف شور کمپنیانو د پلټنو نه علاوه ایف بی آر مرکزی بینک سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان او ایف آئی اے ته د دوی د کمپنیانو معلومات ترلاسه کولو هدایات هم جاری کړل د ذکر دا چې پاناما اسنادو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو نه علاوه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان، جانگیر ترین، علیم خان او د ایف بی آر پخوانی چیرمین عبدالله یوسف نه علاوه د نورو یو شمیر پاکستانیانو نمونه راغلی وو. د پاناما اسنادو له وجې په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سپریم کورٹ کې مقدمه چلیدلې وه او د روان کال د جولای په 28مه سپریم کورٹ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نا اهله ګرځولی وو. د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورٹ بار اسوسیشن پخوانی مشر قاضی انور وایی
جواب کمپنی جو غیر قانونی نے دے مسئلہ سے بتا دے کہ آپ شور کمپنی پیسہ تو دیتا پاکستان آیا آگا جائز طریقے سے لیتا آگا ہوٹی بانے سے لیتا دے مدا کہ آگا پیسہ چکم مسئلے تھا آگا دے ٹیکس پر کرو دے آگا جائز آمدن ہو آگا نا جائز آمدن نزا تحقیقات نیب کار دے چو دے کی نزا خق کار دے ہو دے کی
دے یاد ہو نے دا چھ دا پاکستان پیپلز گن لخوا دا پاناما اسناد پا حق لا قامی اسمبلی تا یو بل منظوری لپاره وړاندې کړی شوی وو چې پکې ویل شوی وو چې د هغه ټولو خلکو نه د پلټنې وکړی شي د چا نمونه چې په پاناما اسنادو کې راغلی وو خو د بل منظوري ورنه کړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
اردن کو تاسیم مشال ریڈیو تھا وغیرہ. د شمالی وزیرستان د رزمک ڈویژن په درې تحصیلونو کې میشته خلک وای چې د دوی د وطن کارډونو موده ختم شوې ده او په کار د حکومت یې ورته نوي کې د دوی په نام نتیز وکونه د دوی په سیمو کې له دوی څخه د تګ راتګ په وخت وطن کارډ غواړي، نو ځکه په کار ده چې حکومت د دې مسلې غم وخوري او د ستونزه د دوی حل کړي. عمر دراز پی رپورټ لري.
د رزمک اوسیدون کې شابان خان وایي رزمک ډویژن درې تحصیلونو خلکو وطن کارډونه ایکسپایر شوي، یعنی میعاد یې پوره شوی او وطن کارډ بغیر د تلو راتلو ورته اجازه نه وي.
درې تحصیلې دي سب ډویژن ټولې ایجنسی شو دا مسله نور هر روشي خو میش خدای سب ډویژن انا جانا میرلی میرم شابانی ته چې میش کی ها دم دل چې کوز مند میش انتهایی سختی سره شي او میر واپس کیږي او سخت سوره ها د خلک به مرون دي نر ضرورت روزمره زندگی کنه هی وطن کار نه بغیر هیڅ څه نشي تلای ګردی رغزي چې کوز مند ډنګین بنده او په دم دل بنده پدا بنده د نه پرې دي.
د سیمه یو بل مشر ملک زرمود خان وای ناصاپا ناروغان هم بغیر د وطن کار نه شي بوتله چې دا مشکل سره مخ دي، سو یا خود د دوی شناختی کارډونه وکړول شي او یا د وطن کارډونه ورته زر نوي کړي.
نو سړی نو سپه په داغون اورېد شي چټر زر وکړو فصل کاسونه پرته نه شي کولای. د امیر د پورا چې کیما د امرجنسي تر ساره امرجنسي جوړا شي خامخا دا د ټمټل نه واپس کیږي. د مورم چې د پښاور د مورم جوړ شي امرجنسي دانش د ټمټل نه واپس کیږي، د ګردین نه واپس کیږي. ما چې دار په سر سپیر شي و میر شي کی ما دو پر روډ باندې نه پرېږدي دانش و څه شي.
د سیمې انتظامیه چارواکي وایي چې د رزمک ډویژن مختلفو سیمو خلکو د وطن کارډونو نوي کولو لپاره رزمک روغتون کې دفتر خلاص کړي او هڅه کړي چې د سیمې د خلکو وطن کارډونه زر نوي کړي. شمالي وزیرستان کې ضرب عضب عملیاتو وروسته چې خلک واپس ستانه شوي، نو د غلطه د تګ راتګ یا وزیرستاني شناخت لپاره د هر کس نرینه او زنانه وطن کارډ لازم ګرځول شوی چې د واپسۍ پر مهال امنیتي ځواکونو لخوا هر کس ته جوړولی شي او سیمه کې دننه او بهر راتلو لپاره په امنیتي پوستو باندې د شناخت یا سیکیورټی چیکینګ لپاره دغه وطن کارډ لازم وي. د سیمې خلک غوښتنه کړي چې دغه وطن کارډونه ایکسپایر شوي چې په وجه یې په سیمه کې ښکېل دي، سو دغه دې ورته زر نوي کړل شي چې له ستونزو بچ شي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، باچا خان ایجوکیشن ٹرسٹ په نامه د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې په خیبر پختونخوا کې 15 سکولونو چلولو او د دې کار د ښه پر مخ بیول لپاره د منتظمینو په وینا 2000 ماشومان دغلته درس وایي او خوښه 300 استادان پکې په دندو بوختي نو د دې ستونزو د دې سکولونو د ستونزو د مالی ستونزو د ختمولو لپاره دوی اوس کوشش کوي چې له خلکو مرسته راټول کړي. تیر ورځ د دې سکول ماشومان او ښوونکو په سکول کې دننه د پیسو راغونډولو لپاره یوه ننداره وکړه چې د سکول ماشومانو پکې ملي سندرې وویلې، ډرامې او نظمونه یې پکې وړاندې کړل. خالد خان یې تفصیل درته وایي.
په دې مهال د باچا خان ټرست د تعلیم د سانګې مشر پروفیسر خادم حسین اول چې د باچا خان په نوم جوړ سکولونه د یو سیاسي ګوند یا نظریه سره نه دي تړلې، بلکې دا په پښتنو کې د علم او پوهې رڼا خپرولو سره سره ماشومانو ته د پښتو ژبې، کلتور، ثقافت او د پښتنو تاریخ هم ښایي. ډاکټر خادم حسین په خپل وینا کې وویل چې په صوبه کې باچا خان سکولونه داسې بحران سره نه بلکې اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او هغه خوشبین دی چې دغه ستونزه به ډېر زر حل شي.
او خبره دا ده چې مونږ بالکل په دې نه شرمېږو، مونږ هر ځای صدر غواړو، هر ځای کارټون ګرځو. د دې متبادل قومي ماډل، تعلیم ماډل د بشپړتیا لپاره او دوامداري لپاره به هرې کوڅې ته ځو، کومه کومه کوڅه کومه چې رڼا ښکاري. او زه او دا مو درې کې نه، دا د بحران بحران خبره چې ده، دا بحران بحران نه دی، دا اقتصادي ستونزې دي. باچا خان سکول بند نه بندیږي، دا به تاسو چلوي، دا به دا وطن چلی، دا قام به چلی.
خدای خدمتگار او دا شاباز غړی باچا خان سکول سره مالی مرستې کوونکې ډاکټر محمد یوسف یوسفزی اول چې د تیر لسو کالونه د سکول د تعلیم په میدان کې مخ په وړاندې روان دي، خو دا تیرو سو میاشتو راسي د سکول د استادانو تنخواه او دا کری پیسې نه لري، نو ځکه دوی د پنګې جمع کولو لپاره دغه چیریټی شو جوړ کړه.
په ټول مردان کې یوازې شاباز غړی کې یو سکول دی، دی ترنن پوری ډیر په دغه باندې چلیدلو د چریټی په سوق فزیکل باندې خوشن کې وسایل کم دي، مسائل سے واقعي دي، نو د دې وجه باندې موږ د دې لپاره د چریټی د دې پروګرام شروع کړ چې سنا سره د فند جنریشن وکړو، او هغه د دې استادانو کم دغه دي کم ستونزې دي یا د سکول کم ستونزې دي ته سرته ورسو.
د عوامي نیشنل پارټي یو خزینه مشر او د قومي اسمبلی په خوانی غړي میرمن جمیله ګیلانی وویل باید چې د مردان ځلی ناظم او نور من خلق د باچا خان سکول سره مالی مرستې وکړي او دغه سکول د بندېدو نه بچ کړي.
د باچا خان د سکولونو تاسو ته پته ده، د باچا خان د آزاد سکولونو تسلسل دی، دا چې دی نو د دې کام سکولونه دي او دا کام به چلی. دا د پاټه سکول نه دی خو د باچا خان په نوم باندې دی، نو ځکه د پاټه نه یو توقع زیاته کیږي چې پاټي به دیکھے د پاټه خلک چې د باچا خان نوم علی د باچا خان فلسفه
اغینه زیات توقع کیږي. پادې محل خدای خدمتگار پروفیسر فرمان الدین بخشالی دا مردان د ملګرو وکیلانو مشر او نور ځای خلکو او ملمنو دا شاباز غړي باچا خان سکول سره دا مالی مرستو اعلان هم وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د پاکستان خبرېدونکو ډیلی ټایمز ورسپانه وایي چې د پاکستان په سیاست کې باید سخت دریځ لپاره ځای نه وي او باید سخت دریځ ډلې په سیاسي ډلو بدلې نه شي. د دې لیکنې غټ ټکی درته بروال کاکړ وایي.
ډیلی ټایمز د ادارې په فایل کې لیکلي چې د رپورټونو لمخې امریکا په داسې پلان جوړولو لګیا ده چې د حفیظ سعید د نوې ګوند په ګډون یو شمېر نورې پاکستان میشتې ډلې په هغه لیست کې واچوي کوم چې د خپلې ایجنډا پر مخ وړلو لپاره له ترهګرۍ کار اخلي. اداریه د هندي رسنیو له حوالې لیکي چې امریکا د هند دا غوښتنه منلې ده چې د پاکستان نورې ډلې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې واچوي. ډیلی ټایمز لیکي چې دا خبره په پاکستان کې دنن هم شنونکو کړې ده چې سخت دریځو ته د سیاسي فعالیتونو اجازه مسلې را پیدا کوي. د ورسپانې په لیکنه یوازې امریکا په پاکستان کې د داسې ډلو مخنیوي نه غواړي، بلکې په خپل پاکستانیان هم په ملک دننه او بهر داسې غوښتنې کوي. ادارې لیکي چې پاکستان تل په واشنگټن کې د هندي لابي د فعالیت په اړه اندېښنې ښودلې دي، خو په دې اړه باید فکر وسی چې په پاکستان کې دننه سخت دریځي په سیاسي بهیر ګډول د هند تورونو ته تقویت ورکوي. ډیلی ټایمز لیکي چې د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي وو چې باید په خپل ملک دننه هر څه منظم کړو، خو په دې اړه لا څه نه دي سوي. ادارې لیکي چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت لخوا په اسلام آباد های کورټ کې د حافظ سعید د ملي مسلم لیگ ضد ورکړل سوې درخواست د ستاینې وړ کیسه ده. د کورنۍ چارو وزارت په دې درخواست کې غوښتنه سوې ده چې ملي مسلم لیگ باید د سیاسي ګوند په توګه رجستر نه سي، هغه ځکه چې د دوی په وینا دا د جماعتو دعوا یو بدل سوی شکل دی. ډیلی ټایمز لیکي هیله ده چې د پاکستان ټولې ریاستي ادارې به د کورنۍ چارو د وزارت لخوا ورکړل سوی درخواست د دایمي تګلارې په توګه خپل کړي. ورسپاڼې په پای کې لیکلي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن باید نه یوازې د حافظ سعید د ملي مسلم لیگ له ثبتولو انکار وکړي، بلکې د دې هم مخنیوی وکړي چې داسې نورې ډلې د ملک سیاسي بهیر ته لاره پیدا نه کړي.
مشال ریډیو رې بوریوال کاکړ مو اوریدونکو یوه نیمه بجه شوه، د خبرونو لنډیز له ګلای څخه.
پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي دي چې د دوی کمپاین د تلیف پر ضد نه، بلکې د انصاف د بحالۍ لپاره دی. پرون په لاهور کې د ګوند سوشل میډیا کنونشن ته په وینا کې نوموړي تور پورې کړ چې مسلم لیگ نون د فوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد د آئین ماتولو مقدمه درج کړې وه چې غبرګون کې یې د وزیر اعظمۍ له څوکۍ لرې کړل شو. پرون د پاکستان وفاقي کابینې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د قومي عملداري کمیټې جوړولو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعظم دفتر خوشي ویل کې ویل شوي چې د لوړې کچې کمیټې کې به د دفاع وزیر په ګډون نور لوړ پوړي چارواکي هم شامل وي. د اعتصاب قومي ادارې نیب چې مشر په پاناما او برټش ورجن آیلینډ کې د 1450 پاکستانیانو د آف شور کمپنیو یعنې بهر هیوادونو کې د کمپنیانو په اړه د پلټنو حکم ورکړی دی. دا پریکړه پرون د نیب د مشر جسټس ریټارډ جاوید اقبال مشر ویلي کې په شګو غونډه کې وشوه. هند د پاکستان لور د هندي وګړي کلبوشن یادو کورنۍ سره رویه غندلې ده. ویلي دي چې اسلام آباد ته د سفر پر مهال ورسره ښه چلند نه دی شوی. پاکستان دا تورونه د دنیا ته رسولي دي. نن د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو لسم تین لمانځل کېږي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخواني ولسمشر اسد علي زرداري بېنظیر بوټو د لسم تین په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې بېنظیر بوټو د حق او عناصرو پر ضد جګړه کوله چې د مذهب په نامه یې هېواد یرغمل کولو کوشش کاوه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو پالیسۍ مشرې د روسیې ولسمشر په ټاکنو کې په اپوزیشن سیاستوال الکسی ناولني بندیز د هغه هیواد جمهوریت لپاره زیان بللی دی. او د روس د دفاع وزیر سرګی سوګو وای چې په شام کې د دایمي پوځي اډو جوړول یې پیل کړی دی. په دې کې یو بحري او بل هوایي اډه شامل ده.
ګلاستاسو د خبرونو لنډیز وو یو رودونکو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو ته وړاندې کیږي. اوس هم د وادي سره سم تاسو ته اونیزه خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو چې د خبرونه تاسو ته هر هفته زموږ همکار نجیب امیر جوړی او ادبي او کلتوري مواد پکې راټولوي.
د مشال رادیوی مجله ته یو داسې لیکوال سره مو خبرې کړي چې پر انټرنیټ د پیسو ګټلو لارې ورته معلومې دي.
انټرنیټ یو ډېر نړۍ ده، یو ډېر لوی نړۍ ده چې سر او اخر معلومول انتهایي ګران کار دی. لارې وروسته په هغه لارو پسې وګرځې زما چې کومې لارې کولی شي خلک تر پیسې وګټي.
اسمت ظهیر مو د پښتانه مترقي لیکوال کوټې پر فعالیتونو خبروي.
دا وخت پښتانه مترقي لیکوال د سویلي پښتونخوا په دولسو ولسوالیو کې فعالیت کوي.
آیا خبرې چې په کوټه کې د میرمنو یوې ادبي ټولنې فعالیت پیل کړي؟
زموږ کلچر داسې دی چې زنان او دغه د باندې نه راځي، نو په دې موږ یو موږ خپله ښځینه څانګه جوړ کړو چې په هغه کې خالي ښځې نو بیا د نور ښځې کومې چې مسلې له کور نه شي راوتی نو هغه دپاره د لیاره صفاصله چې هغه بیا راښایي چې موږ سره په دې ادبي مجلس کې کښېناستی دی.
دا هر څه په مشال رادیوي مجله کې اورېدلی شئ چې زه نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوم. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان لیکوال رحمت دیوان ته دا راز معلوم شوی چې پر انټرنیټ پیسې هم ګټل کېدای شي. دی وایي پښتانه یوازې د فیسبوک او ټویټر نه وړاندې نه ځي، حال دا چې د انټرنیټ په نړۍ کې د پرمختګ او ګټې داسې دریسې هم موجودې دي چې پښتنو لا تر اوسه کشف کړي نه دي. له انټرنیټه د پیسو ګټلو شپږ سوه لارې کتاب کې رحمت دیوان تاسې د یوې ډیجیټل نړۍ سره مخامخ کوي.
عامر صاحب دا خو چې کله زه په خپله انټرنیټ خبر شوم هغه سه 2008 خاص سال وو، یا یو کال دوه وروسته زه له دې خبر شوم چې په انټرنیټ باندې خلک کاروبار کوي، کارونه کوي، یو ځینې خلک کولی شي چې په انټرنیټ کار وکړي، پیسې هم ترلاسه کولی شي. بیا ما په ورځ کې یو ملګری پیدا کړ چې هغه په خپل آنلاین کار کو، په انټرنیټ باندې کار کو. که ته هم زما په دې خبره باندې تر ډېر وخت پورې یقین نه راته، هغې پورې چې کله ما خپله پیسې ترلاسه کړې نه کړې، نو هغه نن سه لږ چل لږ ډېر چل زده کوو کار هم هغه خو. خو په دې وروستیو وختونو کې چې کله ما دلته وکتل په افغانستان کې د انټرنیټ نه د پیسو ګټلو په لړ کې ډېر لوی ستونزې پرتې دي. دلته انټرنیټ یوازې تر ټولنیز رسنیو محدود دی. که څوک د انټرنیټ سره بلد هم وي، یوازې فیسبوک اکاؤنټ پرانیستی وي او بس فیسبوک کاروي، او هغه دا په دې خبره باندې راځي چې زه انټرنیټ کاروم. خو انټرنیټ یو جوله نړۍ ده، یو ډېره لویه نړۍ ده چې سره او اخري معلومول انتهایي ګران کار دی. نو دلته ډېرې ستونزې په پیسو ګټلو کې، یا پیسو ترلاسه کولو کې، یا دا کولو کې. نو بیا په دې خاطر باندې زه کېناستم او ما چې ماته یاد وي یا څه چې ما کړي هغه ټول مې ولیکل. لارې وروسته په لارو پسې وګرځېدم چې کومې لارې کولی شي خلک تر پیسې وګټي.
ښه، رحمت دیوان صاحب، په نوره نړۍ کې خو له انټرنیټ ګټه اسانه ده، د خلکو په سر خلاصېږي، خو په افغانستان کې دا کار څومره شونه دی؟ هلته خو به ځینې ستونزې هم وي. هلته خو زما په خیال ډېری خلک به نه بانکي حساب لري او نه هم قوي انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو دا سودا به دوی څنګه کوي؟
دلته مشکل ډېر دی، خاص توګه باندې چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره هم خپل هېواد پرتله کړو، نو موږ د انټرنیټ نړۍ کې ډېر وروسته پاتې یو، ځکه چې دلته چا کار نه دی کړی. دلته یو تر ټولو مهمه وجه دا هم ده چې انټرنیټ ډېر ګران سړي ته پرېوځي، ځکه چې کوم انټرنیټ د آنلاین ښه کار شروع کول دپاره، یا ښه کار کول دپاره تا ته څومره انټرنیټ په کار وي، هغه انټرنیټ دلته نه شي ترلاسه کولی. ځکه چې هغه انټرنیټ ترلاسه کړي تاسو باندې ډېرې زیاتې پیسې راځي، نو هر سړی نه شي کولی چې دومره ډېرې پیسې په انټرنیټ ورکړي. دلته باندې انټرنیټ چې موږ په 1000 افغانۍ یا په 2000 افغانۍ باندې په میاشت کې کاروو، هغه بیا دا وي چې تاسو باندې ډېر کار نه شي کېدلی. او د بانک حساب خو د هر یو کار لپاره ضروري دی. سړی چې کار کوي، او داسې یو دفتر کې کار کوي، یا یو بل شي کې کار کوي، هغوی لپاره هم د بانک اکاؤنټ ضروري دی. نو په دې سیزن کې هم د بانک اکاؤنټ او ځینې هغه کارتونه چې لکه په نړیواله توګه باندې کارول کېږي، که څه هم افغانستان کې ترلاسه کول ډېر ګران دي، او ترلاسه کېدای شي هغه لرنه بیا پیسې ګټلی شي. دا ممکنه خو په افغانستان کې پیسې ګټل نه ده د انټرنیټه، خو دا ده چې سړی ته غلا راته نه کوی شي.
ښه، رحمت دیوان صاحب، اوس ما سره دا پوښتنه هم عمله ده په ذهن کې مې راګرځي چې له دغو شپږو سو لارو نه چې د انټرنیټ نه د ګټې دي، تاسو په خپله څومره کارولی دي، او آیا عملا مو څه ګټه هم ترې کړې ده که نه، څه مو ثبوت کړی دي؟
هو، تاسو ته مخکې مې ویلي چې زه ډېر لسم چې له دې خبر شوی وم چې په انټرنیټ باندې پیسې ګټل کېدای شي، نو د هغه وخت نه ما یعنی تقریبا د 2000 نه 2014 2014 پورې ما یوازې په آنلاین بلاګینګ کوم هغې نه به که ته هم پیسې لږې راتلې، خو دا وایي چې د بل کار نه زه ساتلی وم، بل کار نه چې بل چا سره څه کار وکړم، د هغې نه زه ساتلی وم. په کور کې به ناست وم، هغه معاش به یو حساب سره ما ته د میاشتې راته. د هغې وروسته ما د ځینې ویب سایټ باندې هم کار وکړو، ویب سایټ هم ما وچلولې چې خپله جوړې کړې وي. د هغې پرته زه په یوټیوب کې ځینې چینلې هم زه لرم چې تېرو 2-3 کلونو نه زه کاروم، او که څه هم ما ډېر جدجت باندې هغومره ډېر کار نه دی کړی چې زه د ډېرې پیسې وګټم او انجینر دي شم، دومره پیسې ما ترلاسه کړي دي انټرنیټ ته، بلکې دا اوس هم چې زه کار کوم، زما د ماستر څنګ دومره پیسې ما ته راځي چې زما ژوند ته ښه شو روان دي.
پښتانه له انټرنیټ سره اوس بلد دي، ځکه فیسبوک کاروي، همدارنګا په نورو ټولنیزو رسنیو هم سر خلاصيږي، کار پکې کوي، خو د کمپیوټري نړۍ په اړه نور عمومي مطالعه سمره ده، سمره معلومات لري.
ما خو مخکې دا خبره وکړه چې زموږ زیات ورونه په یوازې په دې فکر دي چې انټرنیټ یوازې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا ټلویزیون رسنۍ دي، نه دلته ډېر شته، دلته ډېرې دلته ډېر لوی کاروبارونه کېږي. په اوس وخت کې ډېر خلک له دې سیزنو نه خبر، یا ډېر خلک د دې سیزنو ځان نه خبرول غواړي، یا په دې سیزنو باندې یقین باور یې پرې نه راځي. خو په دې وروستیو وختونو کې چې زه څومره وینم، دلته ډېر کار روان دی. کوم خلک چې له دې لارو خبر شوي دي او هغوی په دې باندې ځان پوه کړی دی، نو هغوی په دې کاروبارونه پیل کړي دي او لګیا دي کار کوي. که څه هم ډېر په محدوده سطح باندې دی، یا په دوی چې څومره پیسې مصرف کړي کېدای شي اوس په دې هغه وخت کې هغومره پیسې نه ګټي یا لږې ګټي، خو کار روان دی، حتماً کار روان دی په انټرنیټ کې. او دا به ورځ تر بلې ښه کېږي، ځکه چې زه څومره په افغانستان کې داسې ځینو ګورم، دا روان دی، پرمختګ کوي ورځ تر بلې.
دیوان صاحب، ستاسو د کتاب د عنوان داسې جالب دی چې که دا کتاب په کتابخانه کې د خرڅ لپاره ایښی وي، نو د سړی خامخا نظر په پریوزي، ځکه هر څوک د ګټې سره علاقه لري. نو دا راته ویل شي چې کتاب څنګه بدرګه شو، خلکو به زیات شمیر کې اخیستې وي؟
کتاب خو زر کتاب نور چاپ کړی وي، ځکه زما خیال دی زه کتاب اداره باندې چاپ کړم چې هغوی پیسې مصرف کړي. کتاب ډېر چاپ او بیه ډېره لګوي چې هر ځای ته ورسېږي. افغانستان کې هم یو ستونزه دا هم ده، کتاب هر ځای ته رسول هم ډېر ګران دي، لکه چې دلته د تګ راتګ هغه سامان د لیږلو راوړلو هغه سیستم لږ کمزور دی. په دې خاطر باندې کتاب یوازې پنځه ولایتونو کې دی چې هلته خلک ترلاسه کولی شي. تر اوسه پورې څومره خلکو کتاب ترلاسه کړی دی یا اخیستی دی، هغوی ما سره حتماً د فیسبوک له لارې یا د ایمیل له لارې یا د ټلیفون له لارې هغه کړی دی، زنګ یې راغلی دی، راسره اړیکه نیول ده، او خو ډېر خوشحاله شوي دي.
او دا پوښتنه هم در نه کوم په خیره کې چې تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی، د ګټې ذکر مو کړی دی، شپږ سوه لارې مو خلکو ته ښودلي چې له انټرنیټه خلک په کې ګټه کولی شي، خو د تاوان ذکر مو کړی دی که نه؟ ځکه په انټرنیټ کې خو په انټرنیټي نړۍ کې خو لکه د نورې نړۍ په شان زیات شمیر ټګمار هم ناست وي، غلم ناست وي، همدې ته ناست وي چې سادهګان څنګه دوکه کړي، نو خلک به د هغوی نه ځان څنګه ساتي؟ آیا د دې خبرې وضاحت مو کړی په دې کتاب کې؟
دا په خپل فریضه کې نه خلک په دې کې کړی چې نه دا څه دی ریسایټ نشته دی، هغه یوازې سټینډ یا خلکو ته د اوکي ورکول لپاره جوړ. نو هر ویبسایټ چې تاسو ته پیسې درکوي، نو هغوی حتماً یو لار لري، هغوی حتماً یو کار لري چې تاسو وګورئ چې دا کار وکړي، یا تاسو چې زمونږ دا راوخلئ، تاسو په چا باندې خرڅ کړئ، یا زمونږ د اعلانات دي تاسو راوخلئ په خپله ویبپاڼه کې ولګوئ.
دا لیکوال رحمت دیوان خبرې مو اورېدې، په دې هیله چې تاسو هم د انټرنیټ لارې د ګټې وټې خوندان شئ. پښتانه مترقی لیکوال سو میاشتې وړاندې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې فعالیت پیل کړی دی. دا تنظیم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم فعال دی. چارواکي وایي دوی یوازې په شعر او افسانې بسنه نه کوي، بلکې خلکو ته د فکری مرکزیت درس هم ورکوي. د پښتانه مترقی لیکوال کوټې له یو غړي عصمت ظهیر سره مو خبرې کړې دي.
دو کال وړاندې په پېښور کې د په بنو کې د ډاکټر محیب وزیر په مشرۍ باندې د پښتانه مترقي لیکوال بنیاد کېښول شو. که څه هم د دې تنظیم یو خپل پسمنظر شته، پنځوس کلن چې
پښتانه متحرک لیکوال د هندستان د انجمن ترکی پسم مسمتین تسلسل دی چون هغه چې ما هغه خلکو د خپلې اردو ژبې و دې طبقاتي مسلې ته زیاته ارزښت ورکوي. نو پښتانه متحرک لیکوال په هغه اساس او په هغه تسلسل کې دوه کاله مخکې خپل بنیاد پر دې خبره کېښوي چې ادب د ژوند دپاره د قامي طبقاتي شعور سره دا نه چې پښتانه متحرک لیکوال د طبقاتي تضاد سترګې پټوي، خو دا مال زما قامي سوال یا پښتني سوال ډېر مهم دی. نو ځکه موږ دغه شی رامخته کوي، موږ ادب اصلا خو د خپلې ژبې او ادب ته پراختیا ورکول او زموږ د هنر په نورو ډګرونو کې مختلف تړل شوي خلک لکه ژورنالیسټ هم راتللی شي، مجمع ساز هم راتللی شي، بل هم راتللی شي، بل هم راتللی شي، دغه ټول موږ راغونډو. خو د موږ سره مهمه نقطه دا ده فکري مرکزیت د پښتانه لیکوالو په لر او بر کې شاعرانو ترمنځ فکري مرکزیت رامنځته کول، ځکه دا وخت پښتانه افغانان که ته وګوري په جغرافیایي توګه دوی یو مرکزیت نه لري. دغه رنګه د دوی پښتو ژبې لیکوال او شاعران یو فکري مرکزیت نه درلود او دا تنده د ډېره وخته مې سېدله چې څنګه کولی شو د یو فکري مرکزیت لپاره هڅې روانې کړو. نو ځکه دوه کاله وړاندې د ډاکټر محبوب وزیر او د ملګرو په مشرۍ کې دغه شی موږ مخته کوي چې موږ په لر او بر پښتنو لیکوالو شاعرانو دانشورو هنرمندانو ژورنالیستانو کې یو فکري مرکزیت رامنځته کړو.
نو دې کار کې څومره بریالي هسته تر اوسه پورې چې تاسو کوم کار کړی دی؟ څه وخت نه چې په جنوبي پښتونخوا کې د پښتانه مترقي لیکوالو د تنظیم څنګه تاسو پرانستې ده، د ولس او د لیکوالو ترمنځ چې کوم واټن هغه ختم شوی؟ آیا اوس چې کومه غونډه وي په هغه کې ولسي خلک هم وي او لیکوال هم وي، ټول په ګډه سره کینی خبرې اوري یا خپل تبادله خیال کوي؟
اصلا امیر جان په سویلی پښتونخوا یا جنوبي پښتونخوا کې چې د پښتانه مترکي لیکوال ایالتي یا صوبایي څنګه پرانستل شوې ده، دا پر لسم جنوري نون 2012 کې دا پرانستل شوې ده. د یو کال د دې یو کال په تسلسل کې چونکې سویلی پښتونخوا ګرده چې دا د دولس ولسوالۍ لري، اوس یو نوې د دوکري ولسوالۍ په ګډه سو دا دیارلس، دا وخت پښتانه مترکي لیکوال د سویلی پښتونخوا په دولس ولسوالیو کې فعالیت کوي. فعالیت داسې چې خپل رسمي ټولنه لري، په میاشت کې یو د سټډي لیکچر چې کوم ورته وایي کوم یا میاشتنۍ غونډه چې ده دغه په حاله ده، یعنی دا وخت په کلا سیفولا کې، په بوري کې، په زیارت کې، په پښین کې. په پښین کې په تېره میاشت باندې موږ د ادب او سیاست ترمنځ اړیکې د ملګري میر احسان اتل لیکچر ایښی و چې دا د پښین د لیکوالو خپله ودیتاریان و، د پښین سیاست مداران ودیتاریان و، چې پښتانه مترکي لیکوال په فکري تور او په ادبي تور د بدلون دپاره یو ګام پورته کړی دی. د لیکوالو ترمنځ چې کومه بدبیني وه، یا دوی د یوه و بل غونډو ته نه تلو، یا د یوه و بل پر دریځ نه سره کښېنستو، الحمدلله پښتانه مترکي لیکوال دا په اره ولسوالي کې تاسو دا سروې کولی شئ چې موږ خپلې څانګې یا ټولنې چې موږ پاله کړي دي هغه بالکل په کارونه لګیا دي. یوازې دا نه چې مشاعرې کوي، ځکه چې مشاعرې یا دوې غزلې دا نن د افغانانو پښتنو د ستونزو حل نه دی، دې خلکو ته به فکري خوراک ورکوي، دې خلکو ته به دا خلک به په شعوري تور اوس نور دا لیکوال و دا شاعران دا رابیداری د شاعر و د ادیب چې کوم مسؤلیت دی، دا نه ده چې بس غزل ولیکه یو سندرغاړي درشیا کښېنه او سندرغاړي ته سندره ورکړه، نه. د دې کام ته چې نن کوم ستونزې پېښې دي، او پر دې کام چې نن کومه ړنده جګړه تپل شوې ده، په دې ټولو کې یو ادیب یو لیکوال یو شاعر ډېر بنیادي کار یا کردار ادا کولی شي.
نو دغه سټډي سرکلونه چې معلوماتي لیکچرونه ورکول شوي دا په یو ځای کې کېږي کنه؟ تاسو بېلابېلو سیمو ته ورځئ او هلته دغه غونډې کوئ تاسو؟
اصلا مش خونم د شاعران خونم ملنګیان د اقتصادي سنزار وخت یې خود پښتانه مترفی لیکوال د ادب د چمر د چندی او د فکرونو او دا د پر د ولس مکو په خپل منځ کې کو خدای د فکر تربیه ولسوالی نه دی د غرنګ ما د پښین یادونه وکړه چې موږ دلته یو لیکچر کښې شوې د ادب او د سیاست ترمنځ اړیکه په سنجاوي کې د هنر کور په نامه باندې زموږ د ملګرو وجره ده چې پر هر اتوار و په هر پنځلس ورځې کې هغه یو لیکچر ایږدي. اما دغه رنګه د بوري ملګرو دوه درې لیکچرونه کړي دي خو موږ اوس خپل شیډول به د ایالت یا د صوبې لخوا دغسې دښکوو چې په دیارلس ولسوالیو کې په هره ولسوالۍ کې او په ژوب کې زموږ د ژوب ملګري چې دي د پښتانه مترکي لیکوال دا شریف شیرانه یو ځوان هلک دی ډېر ښه ملګري دا مسرور مساخیل دا ورسره دي. پرون دې مې یو د پېښور د باچا خان د پوهنتون و که د کوم پوهنتون یو لیکچرار راوستلی و یو لیکچر یې کړی دی هغوی خلک د ژوب ملګري ریګولر په میاشت کې دوه دغه ناستې کوي دا غونډې کوي دغه د زده کړې لیکچرونه
نو غونډې خو مو ډېرې منظمې معلومېږي په بېلابېلو سیمو کې کوئ ډېر زلمي در سره دي د دې تر څنګ د کتابونو د چاپولو څه پلان هم شته د مجلې د راویستلو چې له دې لارې هم خلکو ته ستاسو پیغامونه ورسي یا په ټولنیزو رسنیو کې مثلا فیسبوک ټویټر په دغو کې فعالیت کوئ؟
اصلا دغه دخوا خو د فیسبوک لخوا خو موږ خپل یو مرکزي پاڼه لرو د پښتانه مترکي لیکوال په نامه باندې ځکه چې زموږ مرکزي سکرټري نشریات و اطلاعات هغه د کارونو په غاړه لري. د کتابونو لړۍ مې داسې ده چې تر اوسه پورې مې د مقتصد ستړی یو ناولګۍ ورته ووایه د ګناګار په نامه دغه چاپ کړی دی او بله مې یو د ملګرو یو مجموعه شریکه مجموعه چاپ کړې ده فکري بیداری او پښتانه په اوس کتاب چې را روان دي دا عطایي ملا په هړه باندې د پښتانه مترکي لیکوال د اړخ دخوا د سویلي پښتونخوا څخه د مینې او وسن متکب شاعر او په آینده کې داسې پلان لرو ځکه چې موږ اقتصاد ډېر محدوده دی موږ ته نه څوک نه موږ سره کومک کوي نه موږ د سرکار او د دربار او د سردار چندې او دا شیان اکلو او دغسې ملګرو په دغه باندې نو د رسالې څه داسې پلان نه لرو خو په مرکزي توګه باندې چونکې نظرونه یو مجله شته که هغه د پښتانه مترکي لیکوال مرکزي ارګان نه دی خو د پښتانه مترکي لیکوال ملګري په هغه کې فعاله ګونډه لري لکه جدار وزیر و ګور وزیر و دا خلک چې دي نو کوشش کوو چې اقتصادي وضع مې لږ سمه شي نو به خپل ارګان هم ولرو.
د پښتانه مترقي لیکوال کوټې د یو فعال غړي او پیژندل شوی پښتون لیکوال عصمت ظهیر خبرې مو واورېدې. یا تنظیم په دې وروستیو کې د میرمنو لیکوالو یوه څانګه هم پرانیستې ده. که څه هم په پېښور او کابل کې د پښتنو میرمنو ټولنې شته خو په کوټه کې د خپل نوعیت دا لومړی او نادره ګام دی. د پښتانه مترقي لیکوال کوټې د میرمنو څانګې له یوې غړې وړانګې لوڼۍ سره غږېدلې وو.
نو دلته زموږ په سوسایټي کې داسې ځای نه و چې موږ له نورانو سره اوژه په اوژه ورسره ودرو. هغه چې د دوی کې کوم ځای دی لا هوټل وي لا بله داسې کمره وي چې هغه خپل میټینګان او سټډي سرکلانې پسې کوي نو ما ته خو دا غسې پخپله دا احساس ما له ډېره وخته و چې باید ښځه داسې یو رول ولري په سوسایټي کې چې دا هم راپورته چې خپل حق وغواړي او د خپل حق دپاره او څه وکړي لږ په ځان خبره شي یو لږ په دنیا خبره شي چې دنیا چیرې ده او موږ چیرې یو. نو په دې کې بیا ما وویل چې باید موږ یو داسې خپله ښځینه څانګه جوړه کړو چې په هغه کې موږ خو داسې ډېر خلک لرو چې هغه له کورنۍ ده زموږ کلچر داسې دی چې زنان او دغه د باندې نه راځي. نو په دې موږ یو موږ خپله ښځینه څانګه جوړه کړو چې په هغه کې خالي ښځې نو بیا د نورو ښځې کومې چې مسلې له کوره نه شي راوتی نو هغو دپاره د لیاره سپاسله چې هغه بیا راتلی چې موږ سره په دې ادبي مجلس کې کښېنستی بیا
په سویلی پښتونخوا کې په اول وار داسې د میرمنو ادبي ټولنه مخې ته راغله دا کار خو به نو اسانه نه و د دې تر شا به خامخا د نارینه لیکوالو کومک به هم در سره و یا د کورنۍ د غړو کومک په هم در سره تاسو ډیره مبارزه کړی چې په دې توانیدلی استه د میرمنو د پاره وټولنه جوړه کړي.
او بلې دا خو نو دا ډیر غټ کار او بیا موږ سره غټ لاس نیوي د پښتانه مترقي لیکوال وای چې کوم په دې کې شاعرانه و دي با هغه وو موږ ته دا موکرا کتي موږ راوځو موږ د زیل له نامه سره د پښتانه مترقي لیکوال شې نه څنګه جوړه کو دا خو نو غټ لاس نیوي د پښتانه مترقي لیکوال د غو د سوچو د خلاص فکر او چې دې موږ ته دا موکرا کتي موږ څنګه او بیا دا خبرم صحیح ده نو چې د کورنۍ لاس نیوای نه نو یو څه څنګه دا تیر راوته شي زما خپله لاس نیوای زما خپلې کورنۍ کړی دی او داسې ښه نور نجونې سپاتې هغه له کورنۍ په د کور په لاس نیوي د لویانو په ناسې لاس نیوي باندې د باندې راوتې دي خو داسې ډېرې نورې هم سپاتې هغه موږ سره په پټه پټه دا کار کوي هغه یا خو دې دپاره بېخي زیات توان غوښتئ هم یې اول غوښتئ هم یې بیا غواړي او بس ودې ته مو ملا تړلې ده کوي
صحیح تاسو وی چې د میرمنو د پاره یو داسې ټولنه وی چې هلته یوازې میرمنې یا انجونې برخه اخلي په دې مشاعره کې یا په ادبي غونډه کې یا معلوماتي لیکچر چې ورکول کیږي بیا پښتانه که هم سغدري زدي خو بیا اجازه ورکوي خپلو لوڼو ته میرمنو ته چې هلته ولاړې سي نو تاسو همداسې یو ځای برابر کړی چې هلته یوازې میرمنې راټولېدای سي او دا چیرې دی
او دا ځکه موږ دا دلته په سویلي پښتونخوا کې یو ګاز کالج دی ډیګری ګاز کالج کیند په ایریا کې دی دا د پښتو خپل ډیپارټمنټ دی شیفا کاکا چې کوم دال موږ ته پدې کې تر د پاتې په دې کالج کې پروفیسر هم ده هغه له موږ سره ګډه لګیا ده د موږ ته ځای را کړی دی په دغه خپل کالج کې په پښتو ډیپارټمنټ کې موږ هلته لګیا یو دا خپل سویلي کلان یو میټینګان پر مخ وړو
نو څنګه غونډې مو کامیاب وي سمره کسان پکې ګډون کوي سمره میرمنې پکې ګډون کوي
او بلې کامیاب خو نو ولا اول واسي کوم د زموږ نه سو اول چې کوم د زموږ میټینګ وو هغه چې تقریبا موږ سره پیژل سي دا چې انجونی وي او شپږ پروفیسر دي د کالج خپلې پښتو ډیپارټمنټ په او یو څلور پیژل موږ سره سټوډنټ دي او زه خپل هم سټوډنټ یم دلته په دغه نو پیژل سي تقریبا دوه چې موږ اول نه سو بیا چې د بلې میاشتې موږ شو دي سرکل کوو هغه کې بیا تقریبا پیژل شپاره سولې او خامخا خلک راځي چې په دې خبر سي اوس کوم ډېرې پښتنې ساتي له پښتو سره مینه لري په ځان پوسوي دي چې موږ هم باید په سوسایټي کې یو رول ولرو
صحیح د ستاسو د جنوبي پښتونخوا میرمنې به څنګه خبر وای تاسو چې را دي شی او تاسو په دې غونډو کې برخه واخلئ
بلې زه خو لکه زه خپل ځان څه درته وایم زه خو لکه هر مجلس کې چې زه کومه کښېنم له زنانو سره زه هغه د هغو مجلسونه هم اورم او زما په هر مجلس کې یو داسې ادبي او سیاسي خبره خامخا چې د هغو فکر راړي او لما سره داسې ډېرې مشتګرولي ګرلي نجونې داسې ولي چې هغو ګټه بېخي په دا خوا یې فکر او سوچ نه وو اوس ګردې دا په دې خوا یې ډېرې دلچسپۍ خاصې ده په دې خوا ډېرې را روانې دي بیا زموږ چې کوم د کورنۍ نجونې دي چې بېخي ګټ سره د دې شي ته فکر نه وو د باندې را وتو سو چې دوی نهسې وایي خو هغو ګرد داسې په هغو په ځانو چې داسې هڅې پیدا کړې دي زه خپله دا مجلس کوم او پر فیسبوک هم د سوشل میډیا لخوا په بیا شي خبر شوله موږ په خپل سر لکه تبلیغ کی نه بسار انجلی ته څو کومه خرابی نشي یو ښای کیونه به تازه ته لګیا یو خبر ورته ته
صحیح وړانګا جانې قدر ته وای چې په کابل کې مثلا ډیره میرمنې دي چې ادبی علی زلی کوي کتابونه لیکي په خبر کې هم دغه وجه هم دغه سیحال دلتم ډیر میرمنې دي چې شاعری کوي لیکوالی کوي فعال ادیبان دي ولې د کوټه نه کمې د لیکوال مخې ته راځي
او بلې دا خو دی په دې خواته په کابل او په پېښور کې دا چې شو دي څه خو دلته نه څه دلته لکه ما درته نه موږ د کورنۍ شخصي او خاندان او مصر او قصر په دې وخت خو ترڅو ورته دومره خلک څنګه چې هغه ګټره تعلیم دون لوړ دی خو نیم نیم دا څه اوس دا خلک انجونی شو دي راوي چې له کورو او څه وو چې تعلیم وکړي او چې لکه سترګې او غوږونه وکړو اوس دی بیا دا دي خلک شاعران هم چې کوم استاد موږ دا چې ډېر شاعر دا موږ په سویلي پښتونخوا کې په خاطی دی دا هنګل بیر دی نو څوک چې شاعری او چاته چې شاعری خوند ورکړي هغه دا چې نیتی کوي نو بیا په واده او په دغه کې دوی دا هنګي باندې چې دوی خپل ارمان دغه باندې دا سر د کا د خاندان د سختي او دغه وجه او په سختي او تلو جلو جلو کوم څه دی نو دا موږ هم راوت
صحیح تاسو ویل چې په خپل هم تاسو لیکل کوي شاعری کوي سمره وخت نه شاعری کوي او تر اوسه مو سمره نظمونه یا غزلونه لیکلي
شاعری خو ما له 2014 ما شاعری خپل اول غزل په 2014 کې لیکلې
نو لاغه ما د خامخه وختله لوستم کې يم لوستم کوم بس کله کله غزل او نظم یو څلور پنځه نظمونه ملي کلی دي یو څه غزل ملي کلی دي
نو کېدای شي د خبرونې په دې برخه کې ستاسو نه یو شعر واورو
شیر با ونی نظر تا وایمو
مننه
اومد پا ما دی روی قدر بی هم زکو ما کمی و نکڑلی پنایم خلق دا دی جوندن زپ دربار کیم حضیر هم سحار هم ما خام پورت بنا گورم رسوایم خلق دا دی جوندن خوب می لیدلی دی سی امن سوکالی برازی دا علم شمع او رنایم خلق دا دی جوندن اوڑانگ تاریخ با دا ملالی دا میوند را گرزی اوسرا وتلی لکلایم خلق داد ژوندون
وړانګا لونه وچی تاسې خبرې او شعرونه واوریدل نو موري زیاتوي کده کوټه او شاوخوا سیمون جونې غواړي د دوی په مشایرو کې ګډون وکړي نو دوی ورته په ورین تندې هر کله وای له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا غنټړو بلونه بعد نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې تر هغه خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړي د خدای پامان